یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې د سر موضوع دی چې د نن ورځې تر پایه به وایي د 50 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه تور رد کړی چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چې هغه هم انشاءالله پراتونکو ونه کې به د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان پر اساس ټاکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې د هغه په خبره چې په اغلب ګمان ځنوژونکي برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو. په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سې د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکی شبخانې ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو.
خو لویدیځو رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وژل سوي او تر 50 زیات نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره ماشومانو شمیر زیات سوی چې په درنو کارونو بوخت دي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسأله وګڼله.
متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شقه کارونو لاس پورې کړي.
خو ښاغلی سامی ونه ویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره کم عمره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو ناامنیو وچکالۍ یا هم بېوزلۍ له کبله په زرګونو ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې د دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا ناسمه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران پل د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د ده په خبره د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یوه سپوټي کلب پخوانی چارواکی هم و د بډې اخیستنې په تور ونیول سو. میخایل باریشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پوځ نړیوالې مسابقې تنظیم کړی وی پرون په مسکو کې ونیول سو. شک کېږي چې ده د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. دی به 2 مخکې تر دې چې محاکمه سي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي باریشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پاوڅ په نوم نړیوالو مسابقو د خدماتو رسولو لپاره قراردادونه ګټلی وو، خو دغه پخوانی روسی چارواکي پر ځن لګېدلي تورونه رد کړي دي. دغه کس پخوا د روسیې په دفاع وزارت کې د پرسونل د ریاست د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. او د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو، د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنیت د ادلب ولایت په کفر نبیل ښارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دغه ډله وایي چې پر دې دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلولو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې.
خبرونه ملزه د رادیو باوریدل دوستانو تاسو کولی سي د دې خبرونو تفصيل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وپړنه هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایان زبیح الله سادات:
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو چې د نن له هم اعلان کړو او له اساس سره یې شریک کړو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربیره سیاسي اړخ هم لرلی سي.
سیاسي مسله هم کېدلی سي. اوس جنوا کانفرنس په مخ کې ده چې دغه ټولې لومړنۍ پایلې اعلان شي. سمخا دغه د کاندیدانو غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک چې بیسون به نور تورونه لګوي، او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اوریدلی سئ. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیونه ډیر د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي، خو د کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړني رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ سوی دی. د دغې جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان کوي چې هم د وسره سره د کابل سټډیو څخه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرق لی، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
من فرباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 5 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی دي او وایي چې د کمیسیون د رهبری له پریکړې وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه دغه نتایج اعلان سي. په داس حال کې چې د کمیسیون له لوري په تدریجي ډول د ولایتونو د رایو نتایجو اعلان له غبرګون سره مل دی، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت چنګار کوي چې د شفافیت او عدالت د تامین لپاره له سرت نه ځان ته ترجیح ورکوي. ښاغلی سعادت په د ازادي راډیو ته وویل:
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو چې د نن له هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
کمیسیون هم دا شنوای چې تر اوسه 3 میلیونه شپک 50000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاع د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي او هڅه کوي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د خوست په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج اعلانېږي او په دې کې بدلون نه راځي. خو یو ورځ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغه لسو ولایتونو تونو د رایو لومړنۍ نتایج وزندول سول، خو د همدې ورځې په پای کې د 5 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سول. په دغه ولایتونو کې فرا، دایکونډي، روزګان، جوجان او بامیان ولایتونه شامل وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د جمعې په ورځ ناوخته وی خبري ناسته ویلي و چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې سبب سول چې کمیسیون د رایو نتایج په ټاکلي وخت اعلان نکړي. ل انتخاباتي محلويش رسم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 ولایتونو د اعلان د قوس دویمه او د کابل ولایت پایلو اعلان ته هم دې میاشتې لسمې ته وغځاوو، خو له دوه ځلې ځنډ سره او اوس په تدریجي ډول د رایو اعلانول د افغانستان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخ سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د جرګې په عمومي غونډه کې نن وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه نه یې وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤولانه چلند وکړي.
لطفا کمیسیون با مسئولیت در رابطه با اعلان نتایج و پاکسازی رای پاک و ناپاک مطابق تفاهمی که میان ملت افغانستان و احزاب، کمیسیون مستقل انتخابات و دولت به میان آمده که پیر حتما در نظر بگیره، باید بعد از اعلان نتایج و اسناد و شواهد معتبر در دست کاندیدای محترم باشه که مبنی به اینکه از آرای پاکشان نمایندگی بکنه، در نوع خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې له ژمنې سره سم د شفافو نتایجو لومړنۍ پایلې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی وایي که کمیسیون په دغه کارونو کې پاتې راغی، د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډیره مننه کوم رحمت افغان و چې راپور راکوه. وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوې د نن ورځې تر پایه د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان سي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ ویلي دي چې تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش هم له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله ونه توانید چې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره بیا هم زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل پوښتلې دي.
دلیل دا ده یو دا چې کمیسیون د ټاکنو ورځ دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نه کړله، په هغه کې پاک ناپاک رای بیل نه کړل، په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره شو. په بعضو حالاتو کې ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر روز پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچیان حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم روز پر دې په استخدام باندې مصروف و دي. د غلادي کابل د بیا شمیرنې مرحله دوی بشپړه کړې نه ده، تر دې چې بشپړه شوې نه ده اوس هم استخدام کې تر څو هغه یونټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکی ډول باندې کارونه کې د څه پاتې راغلي دي. په رهبری کې متاسفانه ستونزې موجود دي، دوی لومړیتوبونه نشي په ګوته کولای او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کې درای شي. اوس تصفیه د جنوا کانفرنس په مخ کې ده که دغه ټول لومړنۍ پایلې اعلان شي خامخا به د کاندیدانو غږ کې شي، څوک به اعتراض کوي، څوک به پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په دې خاطر دوی پینځه ولایت اعلان کړل چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي او په عین حال کې د کنفرانس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نشي. او کله چې کنفرانس تیر شي هغه راپور راته ورکړل شي بالغ کېدای شي بیا ځینې ولایتونه نور هم دوی اعلان کړي.
د پنځو ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د پنځو ولایتونو نور هم اعلان سي، څومره رای شفاف دي تاسو له نظره؟
ځینې ولایت کې یعنی رای ډیر زیات استعمال شوی دی، ګټونکو کاندیدانو رای ډیر ګټل دي. مثلا په دایکنډي کې نو موږ د څه وخت تازات لرو چې وګورو چې اته نوم لیکنه په کومه سطح شوی ده او څومره خلک راور کړی ده. د نور کاندیدان چې غوي کمیسیون یې غوته څومره رای کارول شوی ده دا غواړو چې دقت سره لږ زره مطالعه کړو او وروسته به انشاءالله په اړه متاسفه معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشرۍ د انتخاباتو او همدارنګه د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچوي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي، سره به چې ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي. اما هغه اصلاحي ګامونه او پروسه هم توره به د ټاکنو پر نتیجه کې د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبرې اترې دا هم د کمیسیون لپاره د یو رقم یو پیغام جوړ کړی دی چې دوی خپل کارونه کې جدي هم نه اوسي کې نو دوی به تاسو پکښ نه ناراضي. خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی دی. د کمیسیون لپاره یو چتر جوړ شوی دی چې دوی محافظت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې وایي د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسولی سي. زموږ خلک ازادي راډیو اوري. دوستانو اوس به هم تر یوې ځنډ وروسته زموږ خپرونې ته ادامه ورکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ناجیه صفای څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبسینو علی بورت وای پاکستان نن په تورخم کې پر مالو چوبار موټر ته د ورتګ اجازه ورکړه. د متشبسینو د بورت مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي رادیو ته ویل چې د غستونزه د دواړو لورو ترمنځ لډیرو خبرو اترو وروسته هواره شو. نو موړي ویل دغه 150 موټر لتیرو 15 دیر شو ورځو رئیس ولاړو چې لعملې سلويخت فابریکې او تر 3000 پورې کسان بیکاره شوی وو. د جاغوري پر بزګرانو سلويختونه کیمیاوي سره وېشل شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي ویل د سلويخت میچکټونه کیمیاوي سره چې د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ بزګرانو ته ځنګړي شوی وو. د دې ولسوالۍ پر 300 بزګرانو وېشل شوی. نوموړي ویل د کیمیاوي مواد د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو او د دوی د اقتصادي ودې په هدف وېشل شوی. نن د کابل په بازارونو کې په همدې ډول د ځنیو خوراکي توکو به یو بوجی قزاقي وړ 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجی 1140 افغانۍ، د وریجو یو درنی منې بوجی 2050 افغانۍ، شپارس لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازاده سره کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند شپږ نوی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ.
له ناجیه صفای څخه مو اقتصادي خبرونه واردل. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښيي. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي، په کورنیو کې د فقر د موجودیت او د کارګر او ماشومانو د کورنیو د مشرانو د بیکاری په دلیل په مزار شریف کې د کارګر او ماشومانو شمیر ډېر سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د کارګر ماشومان د سواد له حق څخه محروم دي، له دوی څخه د جنسي استفاده احتمال هم ډیر دی. په دې اړه نور تفصیل مجیب رحمان حبیب سره کوي.
په شمال سون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسولان وایي چې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي او همدارنګ د روان کال وچکالیو په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومان حضور زیات کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی سره لدی چې په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومان او کرش میر نه پډاګه کوي، خو وایي چې د مزار شریف په کوڅو او سړکونو کې د کم عمره کارګر او ماشومان حضور تر بل هر وخت ډیر شوی دی. هغه په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه: متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عامل یې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي. سامي وایي په سړکونو او کوڅو کې کار کول کارګر ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې کړي او لا ګڼ شمېر نورو بشري ستونزو سره مخ کړي دي. دا وویل په کوڅو کې د کارګرو ماشومانو څخه د جنسي ګټه اخیستنې د ګواښ احتمال زیات دی، او همدارنګه کارګر ماشومان له خپل توان څخه زیات درانه کارونه ترسره کوي چې روحي ستونزې ورته زیږولې دي. په مزار شریف کې اکثرا کم عمره کارګر ماشومان وایي چې د نامنۍ له وجې له خپلو اصلي سیمو څخه د بلخ ولایت یو شمېر سیمو ته بې ځایه شوي او د کورنیو مشرانو ته د کار زمینې د نشتون له امله دوی ښوونځي پرېښودلي او په سړکونو کې کار کولو ته اړ شوي دي. په مزار شریف کې حضرت علي ته د منسوب زیارت په محوطه کې دوه تنه د بوټانو رنگمال ماشومان یې پاړه وایي:
عبدالرشید
چې کار میکنی؟
من کور غریبی میکنم.
روز چه پیدا میکنی؟
روز سات.
فامیلتون چند نفر است؟
فامیل ما ایما 12 نفر است.
12 نفر تنها تو خودت کار میکنی؟
آتم هم کار میکنم. آتم پلاسار من استاد.
مکتب میری؟
مکتب میرم تا 3 و 5 رفتم. آتم برکم.
نجیب. یه چه نمیدو رنگ ولی ده نفر است.
روز چی پیدا داری اینجا؟
های ساعت کنیم
سه. اینکه کلون داره ما
چی میکنی اینا را؟ پیسر بازده کی میتی؟
ده پدر میتم و باز خرچ خونه میکنم. عملیات شد می توبسونی عملیات شد و دل د خونه خواس
په بلخ کې د کار او ټولنیز چارو ریاست وایي چې په هڅه کې د کارګرو ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي. خداکار ډیر وخت ته اړتیا لري. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک میسون مسولان وایي په بلخ کې د کارګرو ماشومانو کورنۍ اکثرا په فاریاب، سرپل، بغلان، جوزجان ولایتونو کې د نامنې له وجهې مزار شریف ته کډوال شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای حاضری رادیو بلخ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مو په اعلان کې هم اوریدل چې تر شنه اسمان لاندې خبرونه هر ورځ د اوبخشي هر شنبه د دوو بجو څخه تر څلور بجو پورې له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي. د نن ورځې همدې خبرونه کې د برېښنا پر ستونزو باندې بحث کېږي. په ښارونو کې د برېښنا ستونزې څومره دي او همدارنګه د ښارونو نظافت او پاکوالی د همدې خبرونې د موضوع اصلي ټکي دي چې تاسو هم کولای چې خپل نظر وړاندې کوي. د خبرونې ته زنګ ویده به ورسته بیا زما همکار اسمت فروند درته وړاندې کی. خو اوس به یو ځل بیا ورسو کابل ته چې زما همکار حمید محمد د کابل چاپ د نوې ورځپاڼو مهم ټکي راخیستي دي، لکه چې د دې ورځپاڼو مهم ټکي د سولې پر هڅو باندې دي. له حمید محمد څخه یوارو
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب به هم د سولې په تړاو روانو بحثونو او په دې ترڅ کې روسو پرمختګونو ته ځانګړي شوی دي. ملیارمن روسپانه لیکلی دی چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو لس کسیزه پلاوی ټاکلی دی چې نوملړ او انځورونه د روسپانه په لومړي مخ کې خپاره شوي دي. د روسپانه په وینا دا لس داسې مهال خپور شوی دی چې امریکایانو چې اوس مهال له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي، له افغان حکومت څخه غوښتي دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی چې پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او حکومت استازي شامل وي ترتیب کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د حکومت لخوا په اعلان شوي لس کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي نشته. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی دی چې حکومت دا حق نه لري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پلاوي ټول غړي په خپله خوښه د حکومت له کارکوونکو څخه انتخاب کړي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د ټاکل شوي پلاوي په څرنګوالي بحث کړی او په دې ترڅ کې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو وړتیا نه لري. ورځپاڼې لیکلی دی چې په دغه پلاوی کې چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ جوړ شوی، درې ښځې هم شاملې دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له جمهوري ریاست څخه ځینو چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د اوس لپاره دوی دا غوره بولي چې په دې اړه کومه اعلامیه خپره نه شي او رسمي دریځ څرګند نه شي تر هغو چې ولسمشر خپله په دې اړه وینا وکړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا لیکلی دی چې د دې پلاوي په وسیله د سولې راوصل هسې یو خوب او خیال دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې په ټینګار سره ویلی دی چې ولسمشر او هر افغان د سر په بیه سوله غواړي چې د دوی د هلې ځلې نړیوال ملاتړ هم لري. ورځپاڼه لیکي چې د سولې خبرې روانې دي او ټاکل شوی ده چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره چې د ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې د سولې خبرې لا ګړندۍ شي. ورځپاڼه لیکلی دی چې د سولې په برخه کې دغو پرمختګونو ته په اشاره دښمن خپلو ناروا اعمالو ته زور ورکړی او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پورته شوی غږ ټیټ کړي چې د ورځپاڼې په وینا نشي کولی. ورځپاڼې دښمن ته د پاکستان، ایران او روسیې په وجود کې کتلې چې طالبانو ته وسلې او نورې پوځي مرستې ورکوي. خو ورځپاڼې د خپلې سرلیکنې په پای کې پر طالبانو غږ کړی چې د دښمن خبرو ته غوږ ونه نیسي او پر ځای د سولې او ثبات لپاره عملاً کار وکړي. دنیا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره قوي خبرې روانې دي خو اکثره خلک پرې خبر نه دي. ورسپانه وړاندې لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر په فلوریدا ایالت کې په خپلو خبرو کې وویل چې هېواد اوس مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره په قوي خبرو بوخت دی، خو دې نه پوهیږي چې د مذاکرات به بریالي وي او کنه. ورسپانه د خپل مطلب په دوام لیکلی دی چې ښایي د ټرمپ اشاره د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې روستۍ کتنې ته وي، چې خلیلزاد هم هیله بخونکې بللی وو.
ازادي راډیو او ری دوستانو، اوس په ورسو د ساينس ډګر ته. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. دا چې څنګه عصمت سروان وراته وای،
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساينس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپرې یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرې شي. د امریکا د هارورد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپرې کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتر پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتونی ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې سیرنی یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکړي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډیره ارزانه تمامیږي 15 کال وروسته عملي کېږي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالر پورې لګښت راځي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس ورسیږي تاسو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو ته مرستولې دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام، سلام علیکم. زه کیمیا غون دې هرات ولادت نه ماری کني ولې دا زه دغه موټر چلاون کایم. زه د آزادۍ رادیو د کارکون کنه د اهلم چې د مو پیغام ټول چارواک ثور او سوینګو کې تاوه د توسو نه دې څنګه راغلی چې هرات او کندهار په لور نه د 350 دی د هر موټر نظر غری په افغانۍ په زور اخلي. ټول موټروانان وحید د غوی سلام کوي. موږ د آزادۍ رادیو د کارکون کنه په ایله لرو چې دا پیغام
سرکن او چې اوس کومه خامه ډېر مشکل ده، مونږ ته موټر خرابې ګلارې کې مریضان نومول شي او نور مشکلات هم زیاتې څوک دومره نه نشي ته. او بل مشکل مې ده چې زه غواړم سره کې مکتبونه یې نه ډېر نه وخت شو دې سره دا اول مشکل ده چې مکتبو کې نه مې ځونه چوکې لري نه پښون لري څنګه سره سیمه ته باندې مشمول کې نه ولي مخته خبر خو سم.
الو سلام علیکم، رحمت مکبول کي زه زماما د خاکي افغان د ولسوالۍ چې پیلن په جنده کې ولاړ يم. موږ له موټر څخه لږ رپی غواړي چې په 12 بجې دي خدای په خاطر زادې موږ غږ د غزنی له والي سره شریک کړي پر پوسټه باندې دونیم زره درې زره رپی غواړي 5000 رپی کوم کور کې راځي واخې په داخلي کې پوسټه کې 5000 وځي جنده وال غواړي چې په 12 بجې دي سړک ولاړ دي موږ پیغام له لوړ مقامات سره شریک کړي خدای خاطر ومنې سیر یخته به یخ کې درولې پیسې نه لرو مال ورکته کوه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو ته راستولې و دوی د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې وای چې ازادي رادیو د ځنګړې پروګرام ازادي اوریدونکو لاري د اړوندو چارواکو سره شریکوي که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري کولای شئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ البته موږ ډېر ترجیح ورکوو چې خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجې پورې مرمنځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه خبرونه لري دغه ورځ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واورئ او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام په کابل کې دولس بجې او دیرش دقیقې سو یو ځل بیا له سلام محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسي په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ جوبلې پاړه لا حمزه د ونقیز راپورونه ورکول کیږي د خوست والی وای چې په دې پیښه کې دولس سرتیری وژل سوي او درې دیرش نور ژوبل دي خو ځینې نور سرچینې بیا د وژل سوو کسانو شمیر وویشت او د چاپیانو تر پنځوسو زیات شي د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی د سوریې په عدلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول وسلولو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل
او دوستان و سم د ژمنی سره سم د زهر و کاروان اونیس پروګرام وخت را ورسید خبرې دوته چمتو دی په ګټه به وره
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني زاد النافی حمایتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډی سی د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلمړی استاد سپام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په کابل ولایت کې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو سوټنه چارس فزولې دي په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا رسنوي ته لیږل شوی راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پاوز د وسوا بیا هوایي لواء په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې دیالس ټنه چارس نیولې دي دا چارس تر نیول کېدو وروسته سوځول شوی او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دی نیول شوی د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په لوګر ولایت کې د مریاتو په ترڅ کې سوټنه چارس وځولې ول د تخار ولایت پولیسو څخه د پاسه لس کیلوګرامه نشي مواد ونیول د تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری آزادۍ رادیو ته ویل په لومړی پیښه کې شپږ کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړي په دوهمه پیښه کې نه نیم کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې د تخار مرکز تلقان ته قاچاق کړي د یادونې وړ ده چې د دې دوو پیښو په تړاو درې کسان نیول شوي دي د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو تیر میلادي کال د 3000 عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 3000 کسان نیولې دي د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار په یو خبري غونډه کې وویل دا عملیات د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې شوې چې په ترڅ کې 15 تنه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوې دي خاغلی بختیار زیاته کړه چې په تیر یو کال کې څه د پاسه 315 تنه نشي مواد نیولې دي
300 15.6 بیلابیل نشئی مواد نیول سوی چی د تیر کال په پرتله په سلو کې شپږ ویشت ډیروالی ښیي. دغه ډول 22,115 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول سوی چی له بهر څخه هیواد ته راوړل کیږي او په سلو کې شپږ ډیروالی پکې راغلی دی.
د یادونه ورته چې دا عملیات د ټولو افغان امنیتي ځواکونو په ګډه مرسته ترسره شوي دي. په کندوز ولایت کې شپږ وسلوال قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد شفا رسنۍ ته وویل دا شپږ کسان چې غوښتلې 20 کیلو او 1515 ګرامه هیروین او 50 ګرامه شیشه کندوز ښار ته قاچاق کړي په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شول. له نیول شویو قاچاق کوونکو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرتزاده ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان نیول شوي چې غوښتلې 2 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه کرسټال په دوو سفري بکسونو کې د اسلام قلعه له لارې بهر ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات پولیسو د پرچون خرڅونکو پر خلاف په عملیاتو کې 3 کسان له څه اندازه نشه یي موادو د الکولي مشروباتو له شپږ شپېته بوتلونو او وسلو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د اونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اګاډه څېړنه شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی.
او بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کیږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوښه د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي.
د روزګان ولایت محتاجینو په غلاو لاس پورې کړي او خلک یې تنګ کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
موږ د فرض خپل بل ورځ د خپل مت کړي وو ټکول یو بار قرار د خدای فضل او شنو خلاصوي.
د محمد جان په نوم یو معتاد وایي چې تر علاج ورسته یې بیرته شو ته مخه کړه.
کرا کرا د تی سرمایه ام لور موټر ام لور سه چر سره بچتی هغه غم زونه لور ټول لور.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
بس نور خبري مکوي زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ استاد انډیوالی په همدې ځای ختم شو.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان ګډه څېړنه شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره یا NODC د دې کموالي عوامل د نور عواملو ترڅنګ یو عمده عامل وچکالی بولي. لبلی خوا کارپوهان د کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې کموالی لنډمهاله بولي او وړاندیز کوي چې باید د دې ستونزې د حل لپاره جامع او اغیزناکې طرحې جوړې سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه سروې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي په کابل کې خبريالانو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې د قانون تعدیل، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملی پلان باندې لسره کار کول، د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او افغان ځواکونو هڅې هغه عوامل دي چې سخت کال د کوکنارو کښت راکم کړی دی.
با اساس سروی طی سال 1390 کال کې د ترسره شوی سروی لمخې په مجموع کې په افغانستان کې 230,000 هکتار ازمکو کې کوکنار کرل شوی چې د 1390 کال په پرتله په سلو کې 40 کموالی پکې راغلی دی. دغه ډول د تریاکو تولید هم لږ شوی دی. سږکال 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوی دی، حال دا چې پروسه کال 9000 میټریک ټنه تریاک تولید شوی. بل په دې اساس ویلې شو چې د تریاکو په تولید کې 90% کموالی راغلی دی.
افغان حکومت وکولای سو چې سخ کال د کوکنارو له 223000 هکتارو زمکی څخه یوازې 406 کوختونه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د سروې نتیجه ښیي چې د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار د هیواد په جنوب غرب ولایتونو کې کرل کیږي. په دې لړ کې هلمند، روزګان، کندهار، بدخشان، فراه، بادغیس، ننګرهار او غور ولایتونه دي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. په افغانستان کې د یو این او ډی سی استازی مارکولن وای د نورو عواملو ترڅنګ وچکالی او د تاریاکو د بیې ټیټوالی هم د کوکنارو د کښت په کموالي کې لویه ونډه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین گیانوال وای په دې سروې کې که څه هم وچکالی د کوکنارو د کښت د کموالي ستر لامل بلل سوې، خو زما په فکر دا یو موقتي عامل دی. افغان حکومت باید د نشئی موادو د کښت او تولید په برخه کې پر عملي لارو چارو باندې غور وکړي.
وچکالی د یغه د چا لپاره دا چې هغه اتوان لري رسیدګی نشي کولای، د مواد مخدر کیس لپاره هغه پرمانه پیسې لري چې دی د هر درک نه دی کولای شي چې دغه د وچکالی سبب و نه ګرځي د ښه حاصل لاسته او په بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کیږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه علاقو کې چې نام نسیمې دي د طالب په نامو یا د مخالفینو په نامو په دغه کې ښه پرمانه کښت کار کیږي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د قانون نه عملي کېدل، سیاسي بې ثباتي، اداري فساد، د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ته مناسب شرایط هغه عوامل بولي چې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې استازی وایي چې نشئی مواد په افغانستان کې د ناامنۍ ستر عامل دی. کله نشئی موادو سره جدي مبارزه ونه شي نو د کوکنارو کښت او قاچاق به د جګړې لپاره د پخوا په شان د سونګ مواد وي.
د دې موضوع په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني مین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبره څومره پر واقعیتونو باندې ولاړه ده.
دا کمای کراغلې نه ده، اصل د انساني طاقت په حساب باندې راغلي چې د دوی مبارزې رنگ ورکړې ده یا دوی داسې کار کړی دی چې هغه او طبي آفات دي، وچکالی ده، جنگونه دي، بعض ځایونو کې د هغې په حساب باندې بعض ځایونو کې خلکو کرل مندي او یا اوبه ورته نه دي رسېدلي. دوی هم دا ویلي دي په خپل سروې کې نورو فصلونو کې هم کموالی راغلی دی.
نو وچکالی خو یو طبي مسله ده، طبي ده. واقعا د کښت د تولید او د کښت د کموالي لپاره دی د خپل دغه مسولیتونو په اډانه کې څونه کار کړی دی.
په دې جګی حالات کې بعض ځایونو کې واقعا مشکله ده چې مبارزه وشي او بعض شان داسې دي چې د دوی هغه پالیسیانو دا شان هم اوسه داسې ډېر تکراري دي. همیشه هر کال هغه کار کوي چې تېر کال یې کړی و، ناکام شوی و، مخکې کړ. خو طبي آفات یا طبیعي حالت داسې راغلی دی چې یو څه کموالی پکې راغلی دی. زما له نظره خود د دې تیرو لسو ولسو کلونو تجربه باید تحلیل شي او دغه کارونه وشي چې داغې پخواني شوي دي چې نتیجې نه ده ورکړي، داغې بدیل باید وشي. تر ټولو مهمه خو اصلا امنیت او د امنیت په څنګ کې باید دا د زور په واسطه هم که تریاک د منځه لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت د بدیل لپاره انتظار وباسو چې منفعت راشي نو بیا به موږ دا تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تاریخو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوا د خلکو د دې تاریخو د کرلو نه لاس واخلي.
د بدیل کښت په اړه د وایي چې بودیجه یې راکمه شوې ده، نو که بودیجه د دې راکمیږي بدیل کښت ډېر د دې توان ونه لري چې بدیل کښت بزګرانو ته ورکړي، نو د زور وسایل څنګه کارولی شو؟ موږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې په ناامنو سیمه کې کمپاین هم ډېر شونی نه دی.
خو دا نظر موجود و اته ملي اردو یا پولیسو عام پولیسو هم په دې کې برخه نه اخیستله. په تیرو کلونو کې خارجي قوتونو خو بیخي برخه نه اخیستله. هغه ویلي چې د تریاکو د منځول زموږ وظیفه نه ده، موږ صرف د امنیت لپاره کار کوو. دا تیر کال خو ایساف هم پکې یو څه برخه خصوصاً هوایي بریدونه یې وکړل تر څو دا شی د منځه یوسي. زه وایم که دا چېرته چې جنګ کېږي دا جنگ سره په څنګ کې د حکومت ټانګونه یا د حکومت قوتونه د تریاکو په پټوي کې هم داسې مخ ته لاړ شي، یعنی موازی د دې جنگ سره تریاک هم له منځه یوسي، دا کېدای شي نتیجه ورکړي. زه دا منم چې د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشتي بدیل ورکړو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي خلکو د ژوند کې به تغییر راځي. بار ځای کې باید کار وشي که تریاک کرل کېږي یا نه کرل کېږي. په هغه ولایتونو کې چې تریاک نه کرل کېږي هلته لیا ډېر ضرورت دی چې هلته باید خلکو ته لپاره معیشت برابر شي. نو د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تغل زمار نظر خ کار نه دی اغه لای ته خبره ده چې حکومت باید خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه په هر ځای کې بدل کړي د اغه ځای کې چې طریقه کړل کیږي انته باید تنفیذ قانون نه کار واخلي خصوصا د مبارزه مواد مخدر قانون چې دی اغه به نتیجه ورکوي نسبت دې چې موږ ورته انتظار وباسو چې اول به ورته کور جوړو بیا به ورسته طریقه د منزور نو په دې باندې ثابت شوی دی چې په خوخه هیڅوک د منځ نه وړي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ پر منځنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په د روزګان د خلکو له حال خبر سو چې وای د محتاجینو لغلاو څخه تنگ سیوی دی. د روزګان ولایت په مرکز تیرن کوټ کې عام خلک وای چې په دې ولایت کې محتاجین ډیر سوي او په غلاو یې لاس پورې کړی دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ د لری پروتوسی مخالګ وای په نشي تو کروش د کسانې ژوند تریخ کړي کورونه لوټي او خپل مالونه څخه یو سانیا سترګي هم نسیاړه ولای دی وای پسې مکه په نشي توکو دروش د کسانو شمیر دومره زیات شوی چې فکر یې هم نسی کولای. دغه خلک وای په نشي توکو دغه روش د کسانو هر ورځ په کلی کې د یو کس دکان او یا هم کور لوټلی وي او مسجد خو د دې له لاسه بیتری او یا هم نور قیمتي توکي نسی راوړلی. د دې له ډلې درې تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم جن محمد دی صاحب مجھے فضل کھلے بل رجا کل مت کڑی ہو کرا دکھتا ہے فضل وچ نو خلاص ہوئی انو بیا مد مار دکھ کل مات کی بل کھل مو واچ دا دکان تے دیر شان نسرا ولا چرا ہو چور تو بولی دستی متی بس خلاقیت بلا چ نشا خلاص د شپ بس بلا غلا
نمی ګل علی دی د رینیا سوال چې په تکلیف ورور د مسجد به شیخ لا کړی د ورور اندار غلا کړی دی په پونه غلا کړی دی لینو غلا کړی دی د بازي بازي سرایونه چې خوندان نه صدا غوسه کړ کینان دروازه رکشل دی ورور مټر ګټه باندې نس پر شو دی ورور دروازه ته مدوسه وټم بی شي دی دغه دی نو ول چې په کوټه به سره چک مندار ولاړ پر غلا بیریو شپه شوال ته د باندې وخت بی دی جو مرادینی چې سکه یوس
مانه ما مزید د چوری د ولسوال یم مر دې سره تنګي وره خو ما جه شي زغلی دی کلی و کور د دکان سره
دغه خلک له دولت غوښتنه کوي چې په نشي توکو د روش د کسانو لپاره دې دغلته د درملنې مرکز جوړ کړي او د نشي توکو د فیر او پلور مخه دې ونیسي.
غوښتنه مو دغه د صاحب چې یو ځای ورته جوړ شي دی ګرده زله ګیر شي او دغه چار ځای پوډر خرڅي دا باید چې د سکیر شي په دغه بازار کې وځه پوډران بند شي چې خرچه نه کړي نو دې د کومې خوا کې فارم مجبورې دي توبه کاږي نیت کوي.
د اورزګان په ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر زیات شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته وویل چې د پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې د یادو محتاجینو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. بشری وایي له دې سره د پلان لري چې په دغه ولایت کې د کروندګرو لپاره بدیل کښت هم پیدا کړي.
د دې لپاره موږ دوه لارې چارې په نظر کې نیولې دي. یوې معیشت بدل دی چې موږ وکولای شو خپلو کروندګرو ته خپلو بزګرو ته بدل ورکړو. بل وقایوي برنامه ده چې موږ څنګه خلکو ته آګاهي ورکړو.
د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر زیات شوی. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې پیل کړي څو د غلطه د کوکنارو کرکیل له منځه یوسي څو په نشي توکو د روش د کسانو شمیر راکم سي. حیا وایي له دې سره د ترینکوټ د امنیت او په ترینکوټ کې د جنایي جرمونو د راکمولو په مخه درې نورې امنیتي حوزې هم اضافه کړي.
هغه ځایونه چې د دولت تر قیادت لاندې دي موږ هلې ځلې کوو چې کوکنار هلته کښت ونشي. سږکال په اورزګان ولایت کې بیلې امنیتي حوزې چې پخوا یو حوزې و اوس څلور حوزې امنیتي جوړ شوې دي.
دا فداسیال کې چې لدی وړاندې د اورزګان والی هم ژمنه کړې و چې سږکال به په دغه ولایت کې په هغه سیمو کې د کوکنارو کرکیل له منځه وړي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وي.
درنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2016 مزني سپوخ پرېږي او واست خاطرې واردی محمد جان وای چې په خوښه شتمن وو، خو کله چې په نشو اخته سونو هر څه له لاسه ووتل. دی وای چې یو وار ځان په روغتون کې بستری کړ او نشه یې پرې شو ده، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته سو. دا چې محمد جان څنګه په نشو اخته سو، څه ډول ستونزې یې وګاللې او ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار اصیل ځاځي سره د زړه خواله کړې ده.
دا خو داسې و، یو دوه درې انډیوال هم و، بس زما دکان و، هغلته دکان ته راتلل وایي راځه ووایه چې څنګه وویل، ښه طبیعت مې جوړ، صورت هم ګرم، زمی و ما ویل دا دنه ښه شی، هلته پیسې هم راسره زیات و، ما زه داسې معلومیږي. هغه و کرا کرا زتی سرمایه هم لاړ، موټر هم لاړ، سه چې راسره بچه تیخې و هغه هم ځانه لاړ، ټول لاړ. زتی دغه څه پاتې شوم سر د ګوش زخمی شوی وم، یو 50,000 حکومت هم را کړی و، هغه مې وویل زتی غنه باد زتی بیا لیک سروال شومه، بیا مې مچیګری وکړ، بیا لاړم صبخانه که مې پرېښو زتی بعد غنه بیا چې یو صبخانه نه ووتم، دې خواته ګر دې خواته خو بیکار ومده. باز دوانه لاندې کښېنه، هغه انډیوالان و راځه نن د ما سره نشه وکړه، هغه بل ویل چې د ما سره نشه وکړه، بېرته دوباره گرفتار شوم. کورنۍ هم وضعیت خو خراب و، خپل ماسومانو ته، ترې زمانه ته، وراره ته هېڅ یو سلام دی اچولم، ته وایي چې یو بل رقم سړی دی چې سلام واچوي، مالک هم نه نیسي. خو موږ ته خو مستقیم نه وویل، خو هغوی خپل منځ کې غږ کول چې وروره فکر کوه که نه چې کوم بوټونه یا غوری درنه ورک نه شي. بس داسې باده لګېدل، ته وایي چې په مروی د ویسلې و ښه و، خو نه دا خبره. مواد پیدا کول د پر اورورا سوکې د بازار کې ګرځي، بس دکانداران ته وایي چې ماما او جیسه خیر دې الله مونږ یو لاس روپۍ ا داسې وته ګوري چې یا الله دا ځونی وګوره، دا قهره وګوره، دا څنګه سوال کوي. خو مسلمانان دي خلک دتی هغه لاس شل روپۍ ورکي وروره، او بعضې آی چې دي بیا ښه په غلا باندې مختصه وي دي چې په څه ترتیق وي هغه پیسې په غلا باندې باسي. مثلا بور دغه ګاز د اوسپنه چې چېرته وي، یو کابل نه غلا کوي بل کابړي کې خرڅ کوي وروره، دکانداران د ګیز راسي وروره چې هغه خو سامان باسي دلته کېرې بېرته چې ولاړ شي، بس ځای پس تعقیب وي وایي دا خو کوم اوس چې پرېږدي که نه، زړه داسې تپېږي چې ته وایې که یو 15 ورځې مړۍ نه ده خوړلی، اول باید ځان ته یو کار پیدا کړي، بعد لګنه لاړ شي ځان بسر کړي، چې بسر کړو وروره زتی بس راسي هغه خپل کار ته انجام ورکړي. او څه چې مخکنۍ انډیوالان دي یا د خرڅولو یا د څکولو، هغوی سره باید کناستې ونه لري، ډېر په کرارې باید ورته ووایي چې وروره ما پرېښی دی، ما څنګ ته نور مه راځئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د محمود کره د هغه دوه نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډېر درد ورغلی وي او هغوی د لستوڼې ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نزوانه بولي، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده، نور به مینه، غم او نشادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری، راځه چې زه او ته خپل نشه وکړو.
یاره نذیر جانه، بل خبره دې وکړه، زه هم خمار خمار یم، همدا اوس مې په زړه کې راوګرځېده چې راځه نشه به شروع کړو. خو تا وار دې مخه که ته ودرېږه، زه به دا زرورق او نیچه راوباسم.
اوهو سلیمه، دا څنګه تک سپینچرز دي؟
یاره محمود جانه، ته هم ډېر ساده سړی، تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلی دی.
نو تاسو خو پخوا چرس وهل، دا بیا څه شی دی؟
دا د نشو پاچا ده پاچا.
سمه خبره وکړه بابا، په نشو کې بیا چا پاچا راوویست؟
دا پوډر دی پوډر، چې ځینې خلک ورته هیروین وایي.
تاسو لیونیان شوې چې پوډر څه کوئ؟
ولې پوډر پچا څه کوي؟
ولی تاسو هر ورځ پوډریان نه ویني چې د سرکونو په غاړه اوسېږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي؟
هغه پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې زل کاله اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي نور خلک ولال ته پریږدا دا د پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت پاچایان یو.
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې په خدای خمار خمار یم، د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا د درواخله
تازه خدا سے خوشحال ایاز لگا پاچی چی مو گٹلی وی
دا تاغه سے خوشحال نشد چ ټول دنیا غمون بده پروگو بار وی خوچ یاو دو دو وهی اوگه بده سپکیشی بس نور چکوی لکا پاوا کی چی وال وته
دا سینه وی چ تاسه اسمانونو ته ختلی است او زمو پزمکه واز پری خیم
بس تا خواخه دنو ته دغه ملنده را باندې وا خو کله خوند خبر شه بیا به هر ورځ غواړي.
یار ز زنی تیریم تاسه ته دا پاچی او پاسمانو کی ګرځیدل مبارک وی.
محمود جان راشه چې او کار وکو.
څنګه کار؟
بس یوازې دانن پوډر را سره وا پدے اور اس ہلا کے پوڑری شی مون نو وایو چ تل مون سرا پوڑرو وا یواز غوڑو چ تا تے زموک درو اور اختیار در معلوم شی. با
مامو جان سلیم زما خبر کوی پدے اوسل چ کولو دی ولا کی اس بلا وہی را شخوان دی و گورا
سمدا نن بے زام در سرا وہم او بو گورو چ تا سے چنگال وزای. وای مرشوم وای
او سړیا څه در پیخه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري؟
ټول ځان می درد کوي تبه می ده نس نس تلرم او لسترګو می وښ کی بهیږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ وی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوی؟
پرون زمان دیوالانو پوډر را باندې وسکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
لوری لوری ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمده مورې دا دې ورځه
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده ما فکر نه کاوه چې څوک به په یو ځلم پې اخته کیږي.
راسه شي ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نورم ډېر شي.
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نوری لوری په دروازه کې څوک وو؟
دا بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لوری ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا دا دې ورځم
ته خپل په دار دخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا را غواړي.
ته لاړه شه ما دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده دا دې زمه.
السلام علیکم محمود جان.
وعلیکم السلام
محمود جان. خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه؟
تاسو نه پویږئ چې څه را پیخه ده. ډېر دوه مخی خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لرئ.
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکاره؟
تاسو ښه پوهېدلاس چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه فکرېږه بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې ولې په مونږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی زه ورک شئ د مخې مې ورک کېږئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان. ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 24 یاو یاو پینځه.